کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماشامنۍ خبري مجلې ته مظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په اړه د پلټنې ژمنه وکړه چې وایي د ایران په لساتو شاوخوا 50 افغانان چې له هرات څخه ایران ته د غوښتو نیت درلود اړیستلی چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري او په دې سره د سولې بهیر د اغېزمنېدو ګواښ وکړ. دوستانو په دې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران کې د افغان کډوالو د وژلو راپورونه څېړي. په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو غبرګونونه پارولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد او ایران د پولې په اوږدو کې د افغان کډوالو د وژلو راپورونه په هر اړخیز ډول څېړي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د وزارت مشرتابه د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ګمارلی چې ژر تر ژره د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. ایران ته تللو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیسات ځواکونو درویشت افغان کډوال په زور اوبو ته اچولی دي. د دغه پیښې وایني شاهد ویلي دوی و جسدونه له اوبو را ایستلي او د نورو په اړه معلومات نه لري. د هرات حوزوي روغتون وایي د هغو 50 افغانانو جسدونه ورسېدلي چې د ایران په خاوره کې اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 شپېتو ته ورسېد. د روغتیا اړوند یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شپږ تازه پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښې په کندهار، هرات، بدخشان او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې. له دې سره د روان 2020 کال له پایله د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 11 ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یادوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 39 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت یې طالبانو ته لیست ورکړی و. نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالي د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي: د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی، او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون ماخام برید وشو او نن د اخیستو ټپونو له عمله سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکي او مؤثرې څېړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم حاضر و. دا درمل په کالیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزی اجانس ویلي کیم د جمعې پر ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کوډ فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر اتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12. هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13. مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13. کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 چټه 40. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه شل.
دوستانو له رحمت الله افغان څخه مو د هوا حالات واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په اړه د پلټنې ژمنه وکړه چې وایي د ایران پولیساتو شاوخوا 50 افغانان چې له هرات څخه ایران ته د اوښتو نیت درلود اړ ایستلي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندېښمن شوی او په دې رابطه یې د بیرونیو پوښتنو لارښوونه.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغې شورا ویان جاوید فیصل
ما بازم سر طالبان صدا می کنیم که اینا در گروه های تروریستی منطقوی و جهانی رابطه ایشان قطع کنند تا بالاخره ارزوهایی که به خاطر صلح موجود است پیش بریم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړې. د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته وویل
په پنځه سپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولیم وینم جمع وا سر او دماغ ته توان رسیدلی و. نو د ډېر کوشش باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
په دې اړه به بېلابېل عکس العملونه هم واوري. دا مجله مو تشپښ نیمه پچو ده. ورزود خبرونه د سرمازوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره په پوله د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو راپور نه چیړي. عیني شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لزګونه هغه افغانان چې د هیواد ته په قاچاقي لاره اوښتل په ډزو اړ کړي چې اوبو ته تنونه غورځوي. ویل کېږي چې د ځینو جسدونه له اوبو ایستل شوي دي خو تر 22 زیات نور ترې تم دي. په اړه اجمالان تفسیر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره په پوله د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د ریپورټونو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی څو دا موضوع وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې. ګران هیواد وایي ښاغلی اتمر د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو هیئت ټاکلی څو دا قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او د حقیقتونو په رڼا کې لازمې پرېکړې وشي. په هرات کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي له 500 زیاتو هغه افغانانو چې هڅه یې کوله له هرات څخه په غیر قانوني لارو ایران ته داخل شي د ایراني پولیساتو لخوا درول شوي، نیول شوي او یو شمېر یې اوبو ته غورځول شوي. د فاریاب اوسیدونکو شاولی چې وایي د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوی و په هرات کې ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو پر ډزو افغانان مجبور کړل چې په سرحدي سیمه کې اوبو ته ځانونه وغورځوي. نوموړي وویل د اوو تنو جسدونه یې له اوبو ایستلي او پاتې درویشتنه نادرکه دي.
پایسي مردم بوس میکات بخیمچه میزد پایش تبوس میکات.
شاولی وی خلکو د ایرانی پولیساتو پخې ښکلولې، خودی په کمچینو وهل او ډزې یې پرې کولې. پر ما یې هم ډزې وکړې، ویل هغوی چې ډوب شول ته هم ډوب شه. هغوی چې سیند کې ډوبېدل دوی ورته کتل او په خپلو کې یې خندل. د هرات په حوزوي روغتون کې چارواکي وایي چې د ایران سره له پولې د 50 تنو جسدونه چې په اوبو کې ډوب شوي روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل د 50 تنو جسدونه نن سهار د سرحدي ساتونکو لخوا د هرات حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
جسد حوالی 6 صبح امروز توسط پلیس سرحدی و دیگر سادم ساعتهای دوجه از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران و افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی تبعدی اینا غرق شدگی در آب بودن.
مولوی محمد و غلام یحیی د خپلوانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره دی روغتون ته ورغلي وو. دوی په هرات کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران حکومت د افغانانو په وشلو تورن کړ.
اما این نامردا اینا را میگیرن خب میبردن بردوگان.
مولوی محمد وای خودی نامردانو بدا کسان خپلو پوستو ته وړي وای وهلی ډبولی بای وای لاس وبخې به پریمات کړی وای او سپارلی به وای خدا سینه چی پسین دی ډوب کړل. غلام یحیی وای چې نیولی بیرته به له پولی راړولی وای نه دا چې سین ته یو غورځوي او وی وښنی زموږ خلکو څه بد کړی وو. نامنی بی وزلی او بیکاری دا درې مهم سببونه دي چې کڼ افغانان اړ کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ایران ته له قاچاقي لارو په کار پسې ولاړ شي. له بلې خوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دوی هم د ایراني پولیساتو لخوا په سیند د افغانانو د ډوبولو ادعاوې څېړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل ښاغلی فرهاد وایي د هرات د والی د لارښوونې په بنسټ هغه ادعاوې چې د دې پیښې په اړه شوي په هر اړخیزه توګه څېړل کېږي. د هرات د والی لخوا اړوند برخو ته سپارښتنه شوې چې په جدي او هر اړخیزه توګه دا ادعاوې وڅېړي او د ډیپلوماټیکو لارو هم تعقیبېږي. خو په هرات کې د ایران کنسلګرۍ په یو بیان کې دا رد کړي چې افغانان د هرات د ګلران ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا نیول شوي وي. بل یو افغان امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي 250 تنو افغانانو چې په قاچاقي لاره ایران ته روان وو د ایران د پولیساتو د ډزو له کبله ځانونه سیند ته غورځولي چې د 12 مړي پیدا شوي او وسط سیمه ییزو خلکو سره دي. نوموړي ویل تر اوسه د 22 نورو برخلیک نه دی څرګند. دا لومړی ځل نه دی چې ایراني پولیساتي افغانانو سره دا ډول چلند کوي. تر دې مخکې هم وار په وار ایران افغان کډوال په بیلابیلو بڼو شکنجه کړي، ځورولي او ان وژلي دي. د بشري حقونو ډلو پرله پسې له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې دي زور زیاتی پای ته ورسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغېزمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
ګروه های مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش دلیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کېږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشي شوي او په راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان څرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سوړ جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده. که طالب په حکومت څخه خبرې کوي که حکومت په طالب څخه خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته ضرورت شته چې مثبت خبرې وشي.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو د القاعده شبکې سره مو د طالبانو د اړیکو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه په یو راپور کې ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل یوه تازه ټویټ کې ویلي چې که څه هم په افغان جګړې کې د ملکی کسانو د تلفاتو کچه کمه سوې، خو بیا هم قرباني کیږي. طالبانو بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. په دې اړه نسیم شفق راپور لري.
د ملکی تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژبري اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لورې د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکی کسان ډیر ووژل شي.
از مای اوته
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لورې بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکېل ګڼي. ښاغلی مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې، خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربع کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه. له بلې خوا د امریکا CNN تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه تلویزیون د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه تر 1.5 نیټې پورې طالبانو په نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه درولي، خو په مقابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پراخوالی او پکې ملکی کسانو ته د تلفاتو د اوښتو مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي
دولت نمیخواهد جنگ کنه.
دی وایي په دې وضعیت کې چې افغان حکومت نه غواړي جګړه وکړي او تل یې د فعال دفاع خبره کړې، خو برعکس بیا طالبان جګړه کوي. د دې واضح ځواب دا دی چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي. ښاغلی یارمند وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ معنا نه لري او د جګړې ښکېلې غاړې دې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اوري د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال عارف وزیر پرمړینه بیلابیلو سیاسي شخصیتونو او ادارو عکس العمل نشو دلی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې وژنې په اړه د بی طرفه څېړنو غوښتنه کړې. په افغانستان کې هم دغه پیښې عکس العمل نه پرولې دي. عارف وزیر د جمعې په ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د وسوال برید لکبل سخت ټپي او نن شنبه د اسلام آباد په ورختون کې ساو کړه. سالی محمد سالی راپور کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه نن په ټویټر کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ فعال عارف وزیر وژنه وغندله او د پاکستان له چارواکو یې د دې قضیې د بې طرفانه څېړنو غوښتنه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په یو ټویټ کې د دې پیښې له کبله د عارف وزیر له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي ښوولې ده. د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي محسن داوړ په ټویټر کې لیکلي چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا ووژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي. محسن داوړ لیکلي چې د دغو ترورستانو د بادارانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي. بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي چې دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړی دی چې د دولت لملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي. د پښتون ژغورني غورځنګ پر مخکښ فعال عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې وسلول برید وسو. د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر پر سر او مټ په مرمیو لګیدلی وو. دی اول د ډیرا اسماعیل خان روغتون ته بیا د اسلام آباد پیمز روغتون ته ولېږدول سو. خو عارف وزیر د سختو ټپونو له کبله نن شنبه سا ورکړه. د عارف وزیر مړی نن له دغه روغتون څخه وانه ته ولېږدول سو. د دې وسلولې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 18 په وانه کې په دې تور نیول سوی و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناوي کړې وې. هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو دی تر دې حملې دوی ورځې مخکې خوشي سوی وو. عارف وزیر د محسن داوړ او د خپل تروزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9 په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه. عارف وزیر همغه وخت په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو:
زه خپل یو وزیر خبره کوم چې طالبان تر راګرځي افغانستان کا هر چا وران کړای دی، کا د مو پلور وي، کا د مو ورور وي، دغه نازه تراګر ورته دا تراګر ده. طالب نن سوله د امریکایو نه سره کوم چې مو تو تا ویلل چې د دغه په سود کې وداره د ملي اردو وداره د عسکر دا منافق شه. آی منافق، نن خو ته منافق شوې، تو سره جهاد راوته.
عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورني غورځنګ له تاسیس راهیسې د دوو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم له 2013 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بیستور کرزو کابل ته چیرې چې یو شمیر اشاریان شکایت کوي چې د روژې پر روانه میاشت کې قرنطین، بې وزلۍ او بیکاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی چې نن د کابل په قمبر څلور لارې کې راټول شوي وو وایي دغو ستونزو اړ ایستل چې سړکونو ته راوځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې غږ واوري او مرستې ورسره وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په کابل ښار کې قرنطین، بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګیری او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووزي. دوی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په چاره قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپل بیوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیما او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لازګدي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عام روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند د پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي
که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي، یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او که ویل کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو له طریقه هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دی که داخلی دی، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وروسته مطلب دا چې ناسا او سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سره روانه میاشت په نږدې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د امریکا له خاورې فضا ته ستورمزلې ولیږي. نور تفصیل اسمت سره وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلې د روانې می په 28 نیټه فضا ته ځي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس جیم برینګنسټاین د جمعې په ورځ چې د می لومړۍ نیټه وه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره دوی غواړي چې دا کار وکړي. د ویل ویلی شي چې دا د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره خورا مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلي باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځي کې به میش شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. تاکل شوې ده چې ستوربیړۍ د دوشنبه د سهار په 4:00 په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز روانه شي. د ناسا رئیس جیم برایډنسټاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د می په 28 به یو وار بیا امریکایي ستورمزلې د امریکا له خاورې امریکایي راکټونه فضا ته ولي شي. دیمو دوه ماموریت به د فالکن 9 توغندو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانواردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځي یا سټېشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بېرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځي ته ولیږله. هغه ماموریت یې دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یو له دو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځي څخه مځکې ته د بیرته راوستلو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو که د دې خبرونو بیا اوریدل غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. پښتو خبرونې مو همدلته پای ته ورسېدې. درې مجله زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي. ښه راغلی.
تشکر. خسته نباشین فریبا جان. سلام و عصر همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه.